په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو په دې خبرونه کې موزه نوري هرکلی کوم. وبوري چې د حکومت اجرایه ریاست وایي تمه لري چې په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ د غونډې په پایله کې به طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته آماده شي. د سولې د روانو هڅو په ترڅ کې دغه راز په پام کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د درور انشا مشر سبا چین ته لاړ شي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. ملالۍ بشیر دا خبرونه اوروي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سختریځي د هیواد لپاره یو جدي بحران بللی. د هرات ولایت امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په دوو ولسوالیو کې د عملیاتو پر مهال د وسلوالو طالبانو یو مرکز نیولې دی، او پاکستاني چارواکي وایي پرون د یو بس او ټانکر ترمنځ په ټکر کې د مړو سوي شمیر 20 تر رسیدلې دی. بشپړه خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي پرون په میدان وردک ولایت کې د ملي امنیت پر یوې قطې د طالبانو په حمله کې شپږ دېرش کسان وژل سوي او اته پنځوس نور ټپیان دي. د ملي امنیت عمومي ریاست نن دا خبره په یوه اعلامیه کې کړې ده. مخکې د ملي امنیت د ریاست یوې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړه چې میدان ښار ته نږدې په پرونی برید کې درې څلوېښت تنه وژل سوي او څلور پنځوس نور ټپیان سوي دي. نن د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش په کابل کې د یوې غونډې پر مهال وویل چې د هیواد دښمنان باید په دې پوه وي چې دا پیښه به بې ځوابه پاتې نه سي. په کابل کې د امریکا سفارت په میدان وردک کې د ملي امنیت پر یوه روزنیز مرکز حمله په سختو ټکو غندلې ده. په یوه اعلامیه کې د سفارت ویلي چې دا حمله د افغانستان د دفاع کوونکو پر وړاندې یوه ډارنه هڅه ده چې پر ضد یې امریکا د افغانانو تر څنګ ولاړه ده. د ملي امنیت ریاست په نننۍ اعلامیه کې ویل سوي چې طالبانو دا حمله د هموي موټر په واسطه کړې. اعلامیه زیاتوي همداراز درې ځانمرګي بریدګر چې غوښتل یې دغه روزنیز مرکز ته ننوځي د مرکز ساتونکو ووژل. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سخت دریځي د هیواد لپاره یو جدي بحران بللی او ټینګار یې کړی چې که له دې ستونزې سره مبارزه ونه سي سیاسي او قومي درزونه به نور هم ژور سي. د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش نن د کابل پوهنتون د فراغت په مراسمو کې د وینا پر مهال داسې وویل:
اگر شما باندې
سرتاسو مبارزه نکړئ، اگر شما څنګه بنای وای، دای وای ک تاسو لنفرت چونی سره مبارزه و نکړئ او د ملي یووالي د تهداب دبره ټینګ نکړئ، لبل هیڅ چا تمنا لري. شاغلی دانش افغانستان د افراطیت قربانی وباله او ټینګاری وکړ چې ک د هیواد وګړي متحد نسی د پرمختګ هیله دي نه لري. کابل نن د ولسی جرګې د ناکامو کاندیدانو د ملاتړو د لاریون شاهد وو. لاریون کوونکو کابل ته د ننوتلو څلور دروازې وتړلې. د راپورونو له مخې د دغو دروازو بندېدلو مسافر له ستونزو سره مخامخ کړل. اعتراض کوونکي غواړي د کابل ولایت لپاره د پارلماني انتخاباتو نتایج دې باطل اعلان سي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون پرون وویل چې د کابل د حوزې پر شکایاتو مقدماتي مراحل پیل سوي دي. د دې کمیسیون په وینا د کابل په حوزه کې د شکایتونو شمیر زیات دی او دغو شکایتونو ته د رسیدو لپاره د دې کمیسیون ولایتي کمیشنران کابل ته راغوښتل سوي دي. د راپورونو له مخې د کابل د لیست اړوند زر شکایتونه ثبت سوي دي. د هرات ولایت امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په دوو ولسوالیو کې د عملیاتو پر مهال د وسلوالو طالبانو یو مرکز نیولی دی. د هرات ولایت د پولیسو د امریت مطبوعاتي سرپرست فرزاد فروتن نن همداراز ازادي راډیو ته وویل چې د پښتون زرغون او اوبه په نوم ولسوالیو په یو شمیر کلیو کې د عملیاتو پر مهال په پشتي پر کلي کې د عملیاتو کې د وسلوالو مخالفانو یو زندان هم له منځه تللی دی. په دغو عملیاتو کې د څلورو طالب وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړل سوی دی. په کندهار کې د خرقې مبارکې د متولیانو ترمنځ نښته سوې ده. د کندهار د والي د مطبوعاتي دفتر په یوه اعلامیه کې ویل سوي چې د خرقې مبارکې د دوو متولیانو چې ورونه دي ترمنځ په شخړه کې د دوی د وسلوالو کسانو ترمنځ نښته سوې ده. په دې پیښه کې یو کس ټپي سوی دی. امنیتي مسؤولین د دې پیښې ځای ته ورغلي دي او د کندهار د امنیت قومندان د دغو کسانو د خالي سلا کولو امر ورکړی دی. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمایز او نړیوال خبرونه. پاکستانی چارواکی وای پرون د یو بس او ټانکر ترمنځ په ټکر کې د مړو سوي شمیر اوش تر رسیدلې دی. د روغتیاي چارواکو په وینا د ډیری قربانیانو د هویت معلومولو لپاره د ډي ان اي معایناتو ته اړتیا ده، ځکه هغوی بشپړه سوځلې دي. یو ځایي چارواکي شبیر مینګل ویلي چې 14 کسانو چې پرون په یاده ترافیکي پیښه کې ټپیان سوي وو په روغتون کې سا ورکړه. د مینګل په وینا دا بس له کراچۍ څخه بلوچستان ته روان و چې هب ښار ته نږدې د تیلو له یوه ټانکر سره ټکر سو. او روسي چارواکي وایي دوی تجارتي بیړۍ چې د تنزانیا بیرغ ورباندې ولاړ و په کریمیا ټاپو وزمه کې سوځلې او لږ تر لږه 10 کسان پکښې وژل سوي دي. د دغو بیړیو 12 مسافر ژغورل سوي او 10 نور تر اوسه ورک دي. په دې حال کې اوکراین ادعا کوي چې دغو بیړیو په غیر قانوني توګه سوریه ته ګاز انتقالوه. د روسیې د بحري ژغورونکو مرکز نووروسیسک نن سهار ویل ژغورونکي عمله وتوانېده 10 مړي له اوره راوباسي. دا پیښه پرون ناوخته په کرچ دره کې وسوه. ویل سوي چې د خرابې هوا له کبله ژغورونکي له ستونزې سره مخامخ دي. له روسیې سره یو ځای سوي اوکراین د اوسنیو الحاق سوي سیمو وزارت د امریکایي چارواکو له قوله ویلي چې دغو دوو بیړیو سوریه ته د غیر قانوني مایع ګازو په قاچاق کې لاس درلود. د خبرونو پای.
له ملالې بشیر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یې واورول. د حکومت اجرایه ریاست وایي تمه لري چې په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالب استازو تر منځ د غونډې په پایله کې باید طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته آماده شي.
زموږ تمه توقع دا ده چې دا ځل طالبان چمتو شي یا طالبان دا جرأت پیدا کړي چې حکومت سره مخامخ خبرو ته
د سولې د روانو هڅو په ترڅ کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس سبا چین ته ځي. چین د افغانستان د سولې د روانې پروسې په بریالي کېدو کې څومره رول لوبولی شي؟
د دوی نظر پر پاکستانی دولت باندې اثر لري خو پر طالبانو نه لري.
د جګړې په ډګر کې د 209 شاهین قول اردو قومندان ولی محمد احمدزی وایي چې وسلوال طالبان د جګړې لارې نشي بریالي کېدی.
دوی طبعاً باید خپل بادارانو د بیزای حکومت څخه لاس واخی او د سولې پروسې ته راسي. دا حکم د خدای دی، حکم د خدای ته باید غړک شي. په زور باندې هیڅ وجه دی نشي کولای چې د افغان امنیتي ځواکونه دوی ضعیف وشي.
د بخښنې نړیوال سازمان پر پاکستاني چارواکو غږ کړی چې سمدستي د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړي عالمزی مسعود برخلیک معلوم کړي او د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره نیمه نړۍ او د ګوډي اچار دوه پروګرامونه درته خبرو. ازادي راډیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ څپو سربیره لوی خبرونه کې د اف ام په 15 څپه صفه وازی اوریدلې. شي د خبرونه پاتې برخه به هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په امرسته وړاندې کوم. رازو د سولې د روانو هڅو په اړه راپورونه ته د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست وایي تمه لري چې په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ د غونډې په پایله کې به طالبان د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته آماده شي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون دا څرګندونې نن ازادي راډیو ته وکړې او ویل وسلوال طالبان باید په دې پوه شي د سولې وروستۍ خبرې اترې د افغانستان د حکومت کار دی نه د نورو هیوادونو. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال اکرم الله اکرم پر رپورټ کې وري.
که څه هم په قطر کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د پیل شوی خبرو جزئیات لا نه دی پټاګه شوی، خو افغان حکومت هیله مندي لري چې د دغه ناستې په پایله کې به وسلوال طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته حاضر شي. د افغان حکومت د اجرایه ریاست مرستیال وین فریدون خوزون د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له قطر وړاندې زلمی خلیلزاد پاکستان ته سفر درلود او تر ډیره فکر دا کیږي چې پاکستان به د افغان سولې په برخه کې د عملی اقداماتو د پیل لپاره خپل آمادگی خودلی وی. نوموړی وایي چې وسلوال طالبان هم باید نور پوه شي چې د سولې وروستۍ خبرې اترې د افغان حکومت مسولیت دی او روانې هلې ځلې یوازې د مخامخ خبرو د پیل لپاره زمینه سازي ده.
زموږ تمه توقع دا ده چې دا ځل طالبان چمتو شي یا طالبان دا جرأت پیدا کړي چې حکومت سره مخامخ خبرو ته کېږي. دوی کله هر چا سره کېږي خو د سولې په برخه کې وروستۍ پریکړه افغان حکومت کوي. د داشت زلمی خلیل زاد سره ناست او یا د پاکستان د او د سیمې د نورو د هیوادونو سره رابطه او د دوی سره ناست دی. دا یوازې د سولې د خبرو اترو لپاره د زمین سازۍ لپاره دی.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد او طالب استازو ترمنځ د قطر په مرکز دوحه کې د سولې خبرې اترې روانې دي. د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې دا خبرې د دوشنبې په ورځ پیل شوې او د سې شنبې په ورځ هم دوام پیدا کوي. د طالبانو یوې سرچینې پرون دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو لوریو ترمنځ د تیرې ورځې خبرې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو پر میکانیزم او څرنګوالي متمرکزې وي. دا هغه مسله وه چې له دې مخکې د طالبانو یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته له امریکایي چارواکو سره د اختلاف وړ یوه اساسي مسله یاده کړې وه. خلیل زاد له دې وړاندې په اسلام آباد کې او له پاکستاني چارواکو سره د افغان سولې په اړه خبرې وکړې. خلیل زاد د روانې اونې د یکشنبې پر شپه په خپله ټویټر پاڼه په یو پیغام کې لیکلي وو چې د افغان سولې د پرمخړلو لپاره د پاکستان اراده ستایي. په همدې حال کې یو شمېر کابل چاپ ورځپاڼو د پاکستاني رسنیو په حواله خبر ورکړې چې د پاکستان صدراعظم عمران خان د قطر مرکز دوحې ته رسېدلی او د طالب استازو سره لیدکاتۍ د دغه سفر د اجنډا یوه برخه ده. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان سید احسان طاهري د سې شنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې له ښاغلي خلیلزاد وغوښتل چې د سیمې سفرونه دې نه دوامداره کوي بلکې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل لپاره دې هڅې تیزې کړي. دی وی موږ له امریکا او ډاکټر صاحب زلمی خلیلزاد څخه هیله لرو چې سفرونه او ناستې دې نه پرېږدي چې دوامدار شي. هر څومره ژر چې امکان لري باید د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل لپاره هڅې وشي، ځکه دا کار هم د هغوی لپاره ښه دی او هم زموږ لپاره. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په وار وار له افغان حکومت سره له خبرو کولو ډډه کړې ده، خو افغان حکومت ټینګار کوي چې که طالبان د سولې او د جګړې پای ته رسېدو ته رښتینې اراده لري نو باید له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرو اترو ته کښېني.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د استازو او د امریکایي پلاوي ترمنځ د خبرو په اړه مو د حکومت د اجرایه ریاست او د افغانستان د سولې د عالي شورا د چارواکو څرګندونې واورېدې. اجرایه ریاست وایي تمه کوي چې په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ د دې غونډې په پایله کې به طالبان د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني. او د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان هم دغه راز وویل چې خلیلزاد د نور سفرونه نه غځوي بلکې ډېرې هڅې دې پر دې متمرکزې کړي چې طالبان د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني. په عین حال کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس او د سیمه ییزې اجماع لپاره د ولسمشر ځانګړی استازی محمد عمر داودزی بیا سبا چین ته ځي. د دې شورا ویان سید احسان طاهري نن په یوې خبري غونډه کې وویل چې ښاغلی داودزی به د دغه درې ورځني سفر په ترڅ کې له یو شمېر چینایي چارواکو سره انکتنې ولري. له دې مخکې ښاغلی داودزی پر دغې دندې له ټاکل کېدو وروسته خپل لومړنی سفر پاکستان ته کړی و. یو شمېر افغان کتونکي هم د سیمه ییزې اجماع لپاره دا ډول سفرونه مهم ګڼي. تفصیل د نجس
ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس او د سیمه ییزې اجماع لپاره د ولسمشر استازی محمد عمر داودزی پاکستان ته له سفر وروسته سبا چین ته سفر وکړي. د دغې شورا ویان سید احسان طاهري د سېشنبې په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې دغه سفر د دوه مهمو اهدافو لپاره ترسره کیږي.
لومړی دا چې موږ له چین نه د افغانستان د سولې لپاره د یوې سیمه ییزې اجماع غوښتنه لرو چې د افغانستان د سولې د پروسې څخه ملاتړ وکړي او سیمه ییز اجماع کې له افغانستان سره همغږي ولري. د سفر دویمه اجنډا د پاکستان په تړاو ده چې چین پر پاکستان خپل اغیز لري او له دې لارې به طالبان مذاکراتو ته وهڅوي او هیله مند یو چې ډېر ژر به د سولې په پروسه کې مهم بدلونونه راشي.
د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس او د سیمه ییز اجماع لپاره د ولسمشر استازی محمد عمر داودزی تر دې مخکې پاکستان ته سفر کړی و چې د سولې عالي شورا په وینا د افغان سولې لپاره د پاکستاني چارواکو په خبرو کې د پام وړ مثبت تغیرات راغلي دي. دوی ویل دغه سفرونه د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع د رامنځته کېدو په هدف کېږي. ټاکل شوی چې له چین وروسته ښاغلی داودزی ایران ته سفر وکړي. چین ته د ښاغلي داودزی سفر په داسې حال کې کېږي چې افغان حکومت هڅه کوي چې د سولې د خبرو لپاره د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ لیدکاته وشي. په په افغانستان کې د سولې حاصل تر بل هر وخت زیات شوی او د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد په ډیره سوزلې له طالبانو سره خبرې کړې دي. په ورته وخت کې یو شمیر افغان کتونکي بیا د سولې په پروسه کې د چین رول ګټه ورګني. د دغو کارپوهانو له ډلې یونس فکور وایي په پاکستان د چین نفوذ ته په پام دا سفر ګټور دی.
د دوی نظر پر پاکستانی دولت باندې اثر لري خو پر طالبانو یې نه لري. دا سفر ګونډي د دې سبب سي زه په دې باور کوم چې غیر له دې چې د پاکستان سره سر خلاص نکي افغان دولت زه فکر نه کوم چې طالبان دي پاکستانیان دې ته پریږدي چې د افغان دولت سره روغې ته ورسیږي.
سربېره پر دې د سیمې په کچه هم د افغانستان د سولې خبرې تودې شوې او همدارنګه روسیې، ایران او چین هم ویلي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ کوي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د 209 شاهین قول اردو قومندان ولی محمد احمد زی وای چې وسلوال طالبان د جګړې لارې نشي بریالي کېدای بلکې ورته پکار ده چې باید سولې ته غاړه کېږدي. د ښاغلي احمد زی سره مو مرکه کړې خو اوس به د میدان وردګو ولایت د تېرې ورځې د خونړۍ حملې موضوع راواخلو. د افغانستان د ملي امنیت ادارې نن په یوې خپرې کړې خبر پاڼه کې د لومړي ځل لپاره تایید کړه چې په دې حمله کې چې وسلوالو طالبانو کړې 6 تنه وژل شوي او 50 نور ټپیان دي. خو د ملي امنیت د ریاست یوې بلې سرچینې بیا د وژل شوو او ټپیانو شمیر بل ډول ښودلی دی. د هغه موضوع ده چې له کابل د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام تعقیب کړی ده. همداسې به راسره دی اکرام صاحب. بالاخره د میدان وردګو د پرونۍ حملې په اړه چارواکو څه وویل؟
که څه هم افغان امنیتی بنسټونو بار بار د افغان امنیتی ځواکونو د مرکزونو د جدي امنیت خبر ورکړی خو وسلوال طالبان هم بار بار توانېدلی چې د امنیتی ځواکونو په یو شمیر مرکزونو خونړۍ حمله وکړي. د افغانستان د مشرانو جرګې د هم مرستیال محمد اسیف صدیقی همدې موضوع ته په اشاره سره وایي چې د افغان امنیتی ځواکونو په لیکو کې بې غوري او غفلت موجود دی چې د امنیتی ځواکونو په مرکزونو د وسلوالو مخالفینو د حملو لامل ګرځي. ښاغلی صدیقی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دندو په ځانګړي ډول امنیتی برخه کې بې پروايي باید د بخښنې وړ ونه اوسي. دی وایي واقعا د امنیتي بنسټونو په لیکو کې یو شمیر ستونزې موجودې دي او غفلت هم پکې ترسره کیږي. څنګه کېدای شي چې د مخالفینو یو موټر چې له وسلو او ناچاو د مهماتو څخه ډک وي په قرول کې چاودنه وکړي؟ ولې پیژندنه نه کیږي؟ زه له حکومته په ځانګړي ډول امنیتي مسؤلینو غوښتنه کوم چې په دې برخه کې هر څوک غفلت کوي باید ژر تر ژره عدلي او قضایي بنسټونو ته وروپیژندل شي. دا په داسې حال کې ده چې په یوه تازه پیښه کې چې د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د میدان وردګ په ولایت کې رامنځته شوه، د ناچاو د مهمات څخه ډک یو هاموی موټر د ملي امنیت د ځواکونو د یو مرکز په دروازه کې چاودنه وکړه. وروسته څو تنه وسلوال مخالفین له افغان امنیتي ځواکونو سره په نښته واوښتل. یوې امنیتي سرچینې چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته ویلي چې په دې پیښه کې د ملي امنیت 3 تنه وژل شوي او 450 نور ټپیان شوي. خو رویټرز خبري اژانس د افغانستان د دفاع وزارت د یو چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی راپور خپور کړی چې په دې حمله کې 126 تنه وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. د میدان وردګ د ولایتي شورای غلی شریف الله هوتک بیا ویلي چې په پیخه کې 50 تنه وژل شوی. د دې حمله مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلې ده. د دې ډلې یو ویان زبی الله مجید بیا په یو خبره کړې اعلامیه کې د نوی تنو د وژل کېدو او د سلو نورو د ټپي کېدو خبره کړې. د روان لمریز کال په لومړیو کې هم وسلوالو طالبانو په بلخ کې په 209 شاهین قول اردو حمله وکړه چې لامل یې لسلو ډیر سرتیري وژل شول او د 150 شاوخوا کې ټپیان شول چې لامل یې افغان ولسمشر په هیواد کې ملي ماتم اعلان کړو. د دې حمله وړاندې په کابل کې د سردار محمد داود خان روختون په گردیش کې د پکتیا پامنیه قومندانۍ او یو شمیر نورې حمله وشوي چې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان امنیتي بنسټونو د مسؤلینو نظر هم واخلو خو له هڅو سره سره ونتوانېدو ځواب یې ترلاسه کړو. خو د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش نن ورځ په یوه غونډه کې د میدان وردګو وروستۍ پیښې ته په اشاره سره وویل چې دا حمله به بې ځوابه پاتې نشي. د وای اړینه ده چې د وی ترخی پیخ یادونه هم وکړم. د افغان امنیتی ځواکونو پاک روحونو ته چې 13 ورځ په میدان وردګ ولایت کې په پیخه کې په شهادت ورسیدل دعا کوم. د دې جغرافي دښمنان باید پوه شي چې د دوی دغه وحشیانه حمله به بې جواب پاتې نشي. په کابل کې د امریکا سفارت هم د میدان وردګو حمله غندلې او ویلي دي چې امریکا به په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو او امنیت د ټینګښت په برخه کې له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. خو اوس به ولیدل شي چې د میدان وردګو د حملې د څرنګوالي په اړه له څېړنو وروسته څه پایلې ترلاسه کیدلی شي او د دغه حملې د مخنیوي په برخه کې به کوم کسان د بې پروایۍ له امله د قانون منګولو ته وسپارل شي. بلې نوري صاحب.
بله اکرام صاحب، تاسو نه مننه. په راپور کې مو دغه راز د مشرانو جرګې د یو غړي عکس العمل هم راخیستی و. دغه راز د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پخواني مرستیال میرزا محمد یارمن او چې د امنیتي چارو کارپوه هم دغه حمله یوه تراژیدي او افغان امنیتي ځواکونو ته دروند زیان بللی دی. ښاغلی یارمن اسوشیټډ پرس اژانس ته ویلي چې ده ته ګرانه ده چې باور وکړي چې د ملي امنیت غوندې یوې مهمې ادارې چې په تر ټولو ښو وسلو او تجهیزاتو سنبال او غړي هم ښه روزل شوي دي، په یوه حمله کې ورته دومره دروند زیان اوړي دی. په باور یو چیرې باید چا جدي غفلت کړی وي چې افغان چارواکي معمولا داسې حملو وروسته د څېړنې خبره کوي، خو تر اوسه پورې اکثرا د دا ډول حملو مخکنیو حملو د څېړنې نتیجې له رسنیو سره نه دي شریکه شوي. دغه راز تر پرون رئیس هم افغان چارواکو د دې حملې په اړه چې څومره کسانو ته مرګ ژوبل اوښتي له رسنیو سره له معلوماتو د شریکولو ډډه کوله، خو نن د لومړي ځل لپاره د افغانستان د ملي امنیت ادارې په یو خبره کړي خبر پاڼه کې وویل چې په دې حمله کې شپږ دېرش کسان وژل شوي او اته پنځوس نور ټپیان دي. البته دا هم وروستۍ شمېرې نه دي، ځینې نورې سرچینې د وژل شوو او ټپیانو شمېره له دې زیاته ښیي. په شمال کې چې په دې وروستیو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې پوځي عملیات پیل شوي، د شاهین قلو اردو چارواکي په دغو عملیاتو کې د بریا خبره کوي. د ازادي راډیو خبریال په مزار شریف کې مجیب الرحمن حبیب زید بلخ ولایت چاربولک ولسوالۍ ته تللی او هلته یې د ولید څلور دېرش عملیاتو په ترڅ کې د 209 شاهین قلو اردو له قمندان ولی محمد احمدزي سره د بلخ ولایت او دغه راز د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې د روانو پوځي عملیاتو په اړه مرکه کړې ده. د مرکې اورېدو ته مو رابولو.
دوستانو زم دوست محل په چاربولک ولسوالۍ کې چیرې چې د ټونی را پدی خو د ملي هردو د امنیتي ځواکونو ګډ عملیات دوام لري. په دې عملیات کې ویل کیږي چې وسلوال مخالفینو ته هم ترنه مرګوب لا وخته. ما سره په بلخ ولایت کې د 209 شاهین قلو اردو مشر محمد ولی احمد سیر سره دی. خغل احمد سیر په دې راته وایي چې په بلخ ولایت کې فیرن وضعیت څنګه دی، ملي هردو ځواکونه او نور امنیتي ځواکونه په کوم سیمو کې حاکم دي چې په خو د لاله سوار کړی.
مننه. تاسو نه دلته په بلخ ولایت کې اسدا سیمه نسته چې هغه د ملي اردو کتابو خپل نشینی کړی یا سایه دښمن ته پریږي. مخکې هم کم تعدادات چې و د چاربولک پولیسوالۍ کې شاهد عالی سیز مرته زده می کوماندوي کتاب راور رسیدل او یو ګډ پلان مشترک باندې چې د ولید څلور دیش په نامه عملیات پیل شوله چې تاسو اوس پلان ویني. مرتاسي د چاربولک پولیسوالۍ د ملي اردو په بیس کې قرارلو چې دلته مخکې د پولیس وډونو کمی پوسټ چې د شهرات څخه د جنگ د شدت په وجه باندې کب نشینی کړی و، هغه پوسټ بیرته لري ځای په ځای شوله. او د یو څنګه ته د پولیسو د امنیت لپاره او د شاره د امنیت لپاره موږ درې نور بيزونه جوړ کړ چې تاسو نن دغه بيزو شاید د حال واس موږ خپل خلکو ته دا ډاډ ورکو چې هیڅ وخت به دشمن ته دا جواز ورنکو چې دوی اشاره نه امن کې یا راسي د خپل مزاحمت خلک
وایي کی چې د محلي پولیسو پر پوسټو عملی شوی دی تر څنګه چې محلي پولیسو ته تلافات او وختي خو د ولید صلیر د شمالیت په پیل دو سره وخالفینو ته هم درنه مرجوب لا وخت څومره کسان وژل شوی دی او اکثر د په کوم سیمو کې په چمتال کې دی بولکه.
په مجموع کې په دواړو ولسوالۍ کې تاسو ته زړه وسه پورې ویلای سم چې څلور دشتنه دشمن د منځ ته لږ چې هغه زموږ د شپنی عملیاتو په اثر باندې او د هوایي ضرباتو په اثر باندې د منځ ته لږ دشمن هغه توانایي نه لري. صرف د مالی وړونو بازي پوسټي چې هغه دوه نظرفتي نه درلودي مخکې د دینه هغه لګه کې بشنی کړي و چې په هغه کې تلفات تبن و او نور موږ ان شاء الله دا ډاډ ورکو چې موږ خپل ملي مالی وړونه په وخت او زمان سره حمایت کوو. دغه وجه ده چې درې نوي بيزونه د دې د حمایت لپاره ایجاد شول.
طالبانو سره د سولې خبرې روان دي او د روسي کې نیوکه انتقادونه ده چې په شمال کې مستان خاصن بلخ سرپول او فاریاب کې جګړه زور اخیسته دي. طالبانو لخوا عامل په څه کې دی ولې دوی د چا لخوا تمویلي او هدف پیسې؟
همیشه تاسو ته معلومه ده چې په خاطر د کسب د قدرت دوی غواړي خپل بادارانو ته یو شی وشي چې متاسفانه خپل ځانونه تباه کړي. بلیچ دوی ته پلاس نه راځي، خلک د دوی سره نه دي. د دوی واشت مجله اسلام د نقطې نظر د بشریت د نقطه نظر ردو هیڅ عمل د دوی قابل د دغه نه دي چې خلک د دوی شاته ودرېږي. دوی تبن باید خپل بادارانو د بیزای حکومتونو څخه خلاص واخی او د سولې پروسې ته راسي. دا حکم د خدای دی، حکم د خدای ته باید غړک شي. په زور باندې هیڅ وجه دی نه کولای چې د افغان امنیتي ځواکونه دوی ضعیف وشي او دوی دغه کوم ولایت یا کوم ولسوالۍ د ځان کې صرف خپل ځان تبا کوي. د هغو په لمسون باندې را پاڅېدلی دي. هغو ته مې منیس د یو افغان، منیس د یو مسلمان، منیس د یو افسر، د دې خاورې خدمتګار دا خطاب دی چې د سولې پروسې ته دې غړک شي.
د وروستۍ پوښتنې په عنوان دا پوښتنه چې په اسهال عملیات مو پیل کړل، ویل کېږي چې تلفات فاریاب کې مخالفینو ته وارد شوي څومره دي او په سرپل کې مو برنامه څه ده؟
شپږ سوه شپږ پنځوس نفره تنها د فاریاب په ولایت کې په جریان د اسهال عملیاتو کې د منځه تللي دي چې د دوی ګڼ شمېر مړي موږ ته په لاس راغلي دي او بیا مو ملکي مشران او سپینګیرو قومي مشران ته سپارل دي. عوام چنان د دوی ډېر زیات تجهیزات او سلاوي زموږ سره شته چې موږ په وخت زمان مطبوعات سره دا شریک کړي دي. اوس پیرن په هغه ساو کې الحمدلله افغان امنیتي ځواکونه پیاوړي دي، نوي کتاب ځای په ځای سوله، نوي بیزونه ځای په ځای سوله او رفت آمد دوامدار جریان لري. بیا موږ په خلکو باندې دغه غږ دی چې د دوی د همکاري څخه لاس واخی او خپل د افغان امنیتي ځواکونه شاته ودرېږي.
او سرپل کې مو برنامه
سرپل ولایت کې موږ مخکې تاسو ته ویل چې ولید څلور دیش عملیات پیل شوی دي چې دا به ټوله ساحه د سرپل او د جوزجان ولایت په شمول چارګولک ولسوالۍ کور کې.
مننه.
د دوه سوه نهم شاهین قلو اردو له قمندان ولی محمد احمدزي سره د بلخ ولایت په چارګولک ولسوالۍ کې د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیبزي مرکه کړې وه. په دې ولسوالۍ کې د ولید څلور دیش عملیات روان دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل پر پاکستاني چارواکو غږ کړی دی چې سمدستي د پښتون ژغورنې غورزنګ د غړي عالمزیب مسعود برخلیک معلوم کړي. د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشران وایي عالمزیب مسعود پرون په کراچۍ کې پولیسو نیولی دی، خو پولیسو د هغه د نیول کېدو راپورونه رد کړي دي. نور تفصیل د مشال راډیو د خبریال ظفرخان پر رپورټ کې اورئ.
په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر نور الله ترین وای عالمزیب مسعود ل خپل ملګرو سره کلیپټن سیمې ته روان و چې پولیسو په زور لګاړي کوز کړ او لزان سره یې بوتلو. نو موړی بیګا مشال رادیو ته ویل
دوه پولیس موبایلونه، دوه د پولیس پرایویټ ګاډیان چې سرکاري نمبرونه یو هغه ګاډیانو د دې ګاډي مخه ګاډي درولي دي، چټ فایر کړی دي او پر دې حمله کړی ده. دا وردی کو خلق مجھے ویڈیو جوړ کړی دا ویڈیو موجود ده. د ګولۍ خولونه مش پیدا کړی دي او دا عالمزیب ملګری اوچت کړی دي.
ترینو ویل د غورزنګ غړو او پلویانو د پیخي پر ضد د موبینه ټاون پولیسو د مرکز مخې ته احتجاجي ناسته پیل کړه چې د شپې نه وخت یې د صوبایي وزیر ناصر حسین شاه له هغه ژمنې وروسته ختمه کړه چې ویل یې مسعود بنن محکمې ته وړاندې کوي او د غورزنګ د غړو په ضد لیکل شوی ټول مقدمه به ختموي. د عالمزیب ترنیول کېدو یو ورځ مخکې په کراچۍ کې غورزنګ د نقیب الله مسعود د لومړی تلین په مناسبت غونډه کړې وه چې پکې ګڼو خلکو ګډون کړی و. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا څانګې په ټویټر په دوو بیانونو کې پر پاکستاني او چارواکو غږ کړی دی چې د عالمزیب مسعود ځای دې وښي او یادې عدالت ته وړاندې کړي او یادې سمدستي خوشي کړي. سازمان ویلي د سوله ییزې اجتماع او جلسو د ازادۍ ساتنه دې وشي او پر فعالانو باید هیڅکله برید ونه شي. په عین وخت کې د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر او پخواني سینیټر فرحت الله بابر وایي عالمزیب مسعود د سند حکومت په امر نه دی نیول شوی. نوموړي بیګا مشال رډیو ته وویل د ګوند مشر بلاول بټو زرداری د مسعود لیدو ته د صوبې د زندانونو وزیر ناصر حسین شاه استولې او د مسعود د وکیل مصرف به هم بلاول ورکوي.
د بلاول چې دا وکیل ته واسطو کوي ورته او دغه ورته کوي وزیر واسطو. دیس از ا ډیکلریشن په دې معاملې کې پولیس زموږ اندر نه دی.
د جنوري پر شلمه په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورزنګ تر جلسې وروسته د سورابګوډ په تاڼه کې پولیسو د غورزنګ په شپاړس منتظمینو پرچه لیکلې ده. د سورابګوډ تاڼهدار راوزاکر مشال رادیو ته وویل د غورزنګ د پلویانو په ضد یې اف آی آر لیکلې خو د عالمزیب مسعود نیول یې رد کړل.
مبینه ټاون تاڼې مخې ته د پی ټی ایم کسانو دا اوس پر لت وهلې دي چې د هغوی سره په مذاکراتو بوخت یم. موږ تر اوسه څوک نه دي نیولي. غواړم د دوی سره خبرې هوارې کړو. زه امید لرم چې زموږ خبرې به رنګ راوړي او هر څه به سم شي.
هلته په ټویټر ځینې کسانو ویډیو خپره کړې ده چې پکې د پولیسو او په سپینو جامو کې ځینې کسان د غورزنګ له غړو سره بحث کوي او بیا عالمزیب مسعود له ځانه سره بیایي، خو راوزاکر ویډیو ناسمه بلي. تر دې مخکې هم د کراچۍ په څلورو تاڼو کې د پښتون ژغورنې غورزنګ په درې دېرش غړو او پلویانو مقدمې جوړې شوې دي چې پکې د غورزنګ مشر منظور پښتین، علي وزیر او نور الله ترین هم شامل دي. پختون ژغورن غورزنګ وای د پختونو د حقونو لپاره سوله ایز مبارزه کوي او د پاکستان له قانون سره سم جلسې او غونډې کوي.
و امر دل چې د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل پر پاکستاني چارواکو غږ کړی چې سم دسي د پښتون ژغورنې د غورزنګ غړی عالمزیب مسعود خوشی کړی ویل کیږي په کراچۍ کې پولیسو نیولی دی. د افغان بسیماتل سوا تل شمیر لارې مو بیا هم ډیر پیغامونه راستولی د سولې د روانو هڅو په برخه کې دی. ګلنبی سرکش د لوګر له حضرې ولسوالۍ څخه لیکلي چې خدای جلال جلاله د وکړي چې د طالبانو او افغانستان د حکومت ترمنځ مخامخ خبرې ژر پیل شي. دغه راز له پکتیا له ځاځیاریوب ولسوالۍ څخه فضل کریم درویش بیا لیکلي سوله به هله راشي چې امریکا خپل ځواکونه له افغانستان وباسي. دا ځکه چې امریکا په سیمه ییزه او نړیواله کچه ډیر مخالفان لري. پیغام ډیر دی موږ هرومرو در تخبرو کور مودان چې پیغامونه تل راستوي. د خبرونه دوه مینه مایته ورسېدو وړاندې د ازادي رادیو دوه ونې خبرونه در تخبرو د نیمه نړۍ د خزر لپاره او د غراس د کړي اچار تفریحي خبرونه. خو اوس ملالی بشیر په استودیو کې ده د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وايي پرون په میدان وردګ ولایت کې د ملي امنیت پر یوې قطعې د طالبانو په حمله کې شپږ دېرش کسان وژل سوي او اته پنځوس نور ټپیان سوي دي. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سخت دریځي د هیواد لپاره یو جدي بحران بللی او ټینګار یې کړی چې کله دې ستونزې سره مبارزه ونیسي سیاسي او قومي درزونه به نور هم ژور سي. د هرات ولایت امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په دوو ولسوالیو کې د عملیاتو پر مهال د وسلوالو طالبانو یو مرکز نیولی دی. په کندهار کې د خرقې مبارکې د متولیانو ترمنځ نښته سوې ده او یو کس پکې ټپي سوی دی. پاکستانی چارواکي وایي پرون د یو بس او ټانکر ترمنځ په ټکر کې د مړو سوي شمیر اوه ویشت ته رسېدلی او روسي چارواکي وایي دوی تجارتي بیړۍ چې د تنزانیا بیرغ قرباني ولاړ وو په کریمیا ټاپو وزمه کې سوځلې او لږ تر لږه لس کسان پکې وژل سوي دي.
د خبرونو تفصیل به هم کولای شئ چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم او سم وصل وسال سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنی هنداره
راشد خان د کرکټ نړیوال شورا د 2013 میلادي کال د یو ورځنیو لوبو په غوره لوبډله کې ځای خپل کړی دی. د کرکټ نړیوال شورا نن سه شنبه د تیر کال د کرکټ د غوره سیرو د پیژندلو ترڅنګ د کال غوره یو ورځنی لوبډله هم اعلان کړه چې له افغانستان راشد خان هم پکې شامل دی. په دغه لوبډله کې له انګلستان او هندوستان نه سلو سره لوبغاړو او افغانستان، بنګلاديش او نیوزیلند نه یو یو لوبغاړي ځای خپل کړی دی. راشد خان په تیر میلادي کال کې د 14.5 سره ونچې 15 وکټي واخلي او د خپل نورو چلنو وړاندې شي. د هندۍ لوبډله لوبډل مشر ویرات کولی بیا د کرکټ په درې وړ فرمیټونو ټیسټ یو ورځنیو او شلوریزو لوبو کې د کال غوره لوبغاړي جایزه خپل کړه. د افغانستان د سوکوهنې ملي لوبډله نړیوالو سیالیو ته د چمتووالي په هدف د خپل نوي روزونکي سره تمرینات پیلوي. د سوکوهنې د ملي لوبډلې نوي روزونکي اجمل عمر چې د سویډن د سوکوهنې ملي لوبډلې روزونکي هم پات شوی ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال له یوې لس کسیز لوبډلې سره کار پیل کړی دی. د نوموړي خبره د سوکوهنې ملي لوبډله به له یو لړ تمریناتو وروسته په هند او نیپال کې د سوکوهنې په نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي او په متحده عربي اماراتو کې د آسیا د فوټبال جام سیالیو په لړ کې نن شپه دوه لوبې کیږي. په لومړۍ لوبه کې کوریا د بحرین په وړاندې د لوبې ډګر ته ځي او په دوهمه لوبه کې بیا قطر د عراق سره مخامخ کیږي. د دې سیالیو د تېرې شپې په لوبو کې